ستړي مسی د وخت د سهار لس بجې سوی په یو بل غړي کې مزار ګل حق کار هر کله کوم د امریکای ولسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون د قبایلی سیمو په اړه د سیاسي ګوندونو مشرانو لویا جرګه او له دې جرګې څخه د قبایلی مشرانو تمې له افغانستان د امریکا ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو اغیز په روانه غړي کې تفصیل هم د دې رپورټونو درکو ځینې نور رپورټونه هم شته او په پای کې ورته د مختلف سوریا د کلتوري پروګرام را لیکو په پای کې به بوروان کاکړ خبرونه وایي. نمړې د مهم خبرونو سرټکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دوه ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنی جرګه کیږي او ایران وایي دوی یو باثباته او پرمختللی افغانستان ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما نواز شریف ته ویلي چې دی به تر راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم نریندر مودي په بلنه هند ته سفر وکړي. نواز شریف ولسمشر اوباما ته ویلي کدی چې په راتلونکي کال کې پاکستان ته ورسي نو دوی به د ولس په استازیتوب هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما د نواز شریف مننه کړې خو ورته ویلي دي چې پاکستان ته به هغه وخت ورزی چې هلته حالات سم شي. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنی جرګه کیږي. د دې جرګې پریکړه څو ورځې وړاندې په هغه غونډه کې سوی و چې عوامي نېشنل ګوند رابللې و. په هغه غونډه کې د کوربا اسفندیار ولی خان ترڅنګ مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، افتاب احمد خان شیرپاو او سراج الحق ګډون کړی و. دا مشران به په نننۍ جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو او د هغوی د بیرته ستنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی له دې جرګې څخه ډېرې تمې لري.
او چې کوم خلک به کور شوي دي او په دې باندې به زور ورکوي چې دا د خپل کورونو ته په خیر خیریت سره واپس لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سرحدونو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله ټول 600,000 خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر کیمپ د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې د پېښه تیر ماښام د کراچۍ د اورنګي ټاون په سیمه کې شوې ده. په ژوبل شوو کسانو کې د متحده قومي مومنټ د سند اسمبلی درې ممبران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلی او دوه یې ژوبل کړی دی. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند شیشم باغ په سیمه کې په یو کرولا موټر پورې تړلی مقناطیسي بم د چاودنې له امله دا پېښه شوې ده. هغه ویلي چې په وژل شوو کې شامل میرمن شامل ده. د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. ایران وایي دوی د یو باثباته او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهکانی کړې ده. فارس خبری اژانس د غلام حسین دهکانی له خولې لیکلي چې ایران د یو باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. دهکانی د پنځم به فورس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر ټولو سیاسي ډلو ژغ وکړ چې خپل هیواد باید د یو ښه راتلونکي پر لور برابر کړی. فارس خبری اجامس په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي له خولې لیکلي چې هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د ایران ځکني تمامیت ته ګواښ دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان په تخار ولایت کې پر یو درې کلنه نجلۍ و جنسي تېری کوونکو ته د سزا ورکول سي. امنیسټي انټرنیشنل تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد سازمان له افغان حکومت غواړي چې د دې نجلۍ د کورنۍ مرسته وکړي او پر نوموړي جنسي تېری کوونکي د عدالت ته راکش کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار ولایت امنیه قومندانۍ تېره اونۍ ویلي وو چې پر دې نجلۍ د جنسي تېری په تړاو یې په رستاک ولسوالۍ کې یو کس نیولی دی. د امنیه قومندانۍ په وینا دا کس شل کلن عزیز الله نومیږي او اوسمهال تر پوښتنو ګروېژنو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړی وو. دا مشران هڅه کوي چې د نومبر تر څلورویشتمه نیټه وړاندې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن ویلي چې جان کیری او جواد ظریف یو هوکړې ته د رسیدو لپاره بیخي لږ وخت لري. هغه زیاته کړې چې د جان کیری او جواد ظریف په ویانا کې پاتې کېده دا ښیي چې ګواکې په دې خبرو اترو کې به د بریالیتوب امکان وي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روس ته خبرداری ورکړی چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې هیوادونو ته د منلو وړ نه ده چې په اروپا کې له سره په زور پولي وټاکل سي. جو بایدن ویلي امریکا د روس لخوا د کریمیا اشغال او یا د الحاق هڅه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کیف کې د جمعې په ورځ په ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روانه غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ ځینې دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د امریکایي ولسمشر د هندي وزیر اعظم د هند د سفر بلنه قبول کړه. نو په دې تناظر کې د ولسمشر باراک اوباما پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون ممکنه وجه څه کېدای شي؟
د د د پاکستان سره چې کوم تعلقات اړیکې د امریکا دي د هغې او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغې کې یو قسمه توازن راوستل غواړي.
او نن څو شېبې وروسته د سیاسي ګوندونو په بلنه د قبایلي سیمو یوه لویه جرګه په اسلام آباد کې کېږي. خو دا جرګه له نورو جرګو به څومره مختلفه وي؟
پښتنو څومره مسلمان دي هغه په دا متفق شوي دي یا د کومه د کورشوي خالتي
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د پښتو د وتلي ناول لیکونکي او داستان لیکونکي استاد شپون پور ژوند او د پرلیک باندې یو رپورټ هم واورئ.
استاد بریالیتوب یو ورځ وغواړم چې ځوان لیکوالو سره شریک کړم. هغه دا نه چې خپل چاپېریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کړئ، ځان سره یې وساتئ.
او د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په شپه له پاکستاني وزیر اعظم سره په ټلیفون خبري کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر په بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان پر اوسنو اړیکو د اطمینان څرګندونه وکړه. ولسمشر اوباما په داسې حال کې نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هم د جمعې په ورځ نوموړي د هندي وزیر اعظم د هندوستان ته د ورتګ بلنه ومنله. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان خارجه دفتر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د جمعې په شپه د سو خبرو اترو جزئیات په یو بیان کې خبره کړې دي. د خارجه دفتر پر ویبپاڼه خبر شوی بیان وایي چې ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف په دواړخیزه چارو او د منطقې پر حالاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې باراک اوباما وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې مضبوطې دي او خوشاله دی چې د پاکستان حکومت په هوډمنه او سمه توګه خپل اقتصادي ترجیحات تکلی دی او په کامیابی سره پرشته چیلنجونو قابو موندلې دي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه طرفه اړیکې د اطمینان وړ وبللې. بیان زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په خبرو کې د هند د خپل راتلونکي سفر یادونه وکړه، چې په جواب کې پاکستانی وزیر اعظم هیله وښودله چې شاغلی اوباما به په راتلونکي کې د پاکستان سفر هم وکړي. د خارجه دفتر د بیان لمخې باراک اوباما وزیر اعظم ته ډاډ ورکړ چې په پاکستان کې د حالاتو سمېدو سره سم به چې څومره ژر کېدلای شي دای د دې هیواد سفر وکړي. بیان وایي دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر حالاتو هم خبرې وکړې. پر دې موقعه نواز شریف د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کېدو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سفر د دې ښه اړیکو څرګندوی کوي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي چې نواز شریف د روان کال په پیل کې د هند د سفر په اړه هم باراک اوباما ته په ټلیفون یادونه وکړه چې د پاکستاني وزیر اعظم په خبره د سفر مقصد یې له هند سره اړیکې پر شلور بیولو. خو د بیان مطابق نواز شریف پر هند د تور ولګولی چې د هند له لوري د سیکټرانو په کچه د خبرو اترو معتلولو او پر سرحد د ډزو له وجې د اړیکو د شکولو دغه عمل پر شا وتمبېدلی. خو نواز شریف باراک اوباما ته وویل چې پاکستان اوس هم له هند سره د دوه اړخیزه خبرو اترو پیلولو ته تیار دی، خو پکار ده چې هند د دې لپاره یو غوره ماحول رامنځته کړي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي نواز شریف پر ولسمشر باراک اوباما زور وکړی چې د هند د سفر پر مهال دی پر هندو چارواکو د کشمیر د مسلې پر حلولو زور ورکړي. ولسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون په داسې حال کې وکړی چې هم د جمعې په ورځ وایټ هاوس یو بیان جاری کړی چې وایي ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوري ورځ په مراسمو کې د درون میلمه په حیث ګډون کوي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون دا چې هغه کومه ممکنه وجه کېدلی سي چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړي. د پښتنو په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکی زخه وکړه.
غالبا جی د سیدی چې ولسمشر اوباما صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هغه د صدر اعظم نریندر مودي بلنه قبول کړه. د هند د ریپبلیکن ډے د راتلونکو د جنوري کې د غې د پاره د پاکستان سره چې کوم تعلقات یې اړیکې د امریکا دي د غې او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغه کې یو قسم توازن راوستل غواړي. پاکستان د غالبا یو قسم کنسولیشن تسلی ورکول غواړي چې بای تاسو موږ انگیجمنت واړو.
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا دی چې یعنی پاکستان اوس د امریکا د پاره دومره مهم دی چې ولسمشر د هند سفر کوي، نو هم دوی سره دا احساس ته چې پاکستان خوشاله ساتل پکار دی.
زما ذاتی نظر دا دی چې پاکستان د امریکا سره چې کوم اړیکې لري هغه د خپل یو توازن کې تناظر کې د کتلې شي دغه د هند سره تړون چې کوم دی دا سلی خرابې د پاکستان خو اکثر داوی چې امریکا د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې اثر انداز شي. اوس هم د پاکستانی چې کوم د خارجه چارو وزارت دی هغه چې کوم پریس ریلیز دی هغه کې دا خبره د کشمیر او دا کیسې هغه کړې دي چې صدر اعظم نواز شریف اوباما صاحب دا وې اوس کله امریکای پریس ریلیز تاسو وګورئ هغه کې د کشمیر ذکر نشته، نو پاکستان دا شی ایکسپلایټ کوي اکثر. امریکا ته پکار ده چې دا د هند سره چې کوم اړیکې دي هغه کې د پاکستان عینک ته لګ لري کی زما په خیال دینه پاکستان ته یو قسم شی ملاویږي، هغه ته یو اشاره ملاویږي چې هغه بیا مثال په توګه افغانستان سره چې کوم د غي تعلقات یې غم هغه کوم هغه د خپل یو قسم منمانی کول غواړي. دا غواړي چې افغانستان چې کوم خپل خارجه پالیسی دغه د پاکستان د خوخه باندې دی چلی د افغانستان او د هند اړیکې چې کوم دی هغه د پاکستان د خوخه وي، نو ما خیال دی چې دا صحیح یو طریقه نه ده.
یعنی ډاکټر صاحب سوال دا دی چې کوو کتل سي د امریکا له نظر زخه وکتل سي په دې سیمه کې د امریکا د پاره تر ټولو مهم هیواد په پاکستان او هند کې کم یو کېدلای سي.
د دنیا حالات بدل شو، د هند حالات خصوصاً بدل شو. هند کې چې کم قسم اقتصادي تبدیلی راغلی ده، سرمایداری نظام کلاو او جمهوری نظام هلته چلېدلی دی، هغه خو امریکا سره ډېر زیات مطابقت لري افکار کې او د اقتصاد کې دواړه کې. زما دا خیال دی چې دغه هماهنګي عوامي سطح باندې د امریکا او د هند زیات ده. د هغې برخلاف پاکستان کې د امریکا خلاف یو قسم نفرت هم دی. روزانه مونږ دا سرویس ګورو بیا پاکستان کې کله د پاکستان ځواکونو لړخه مونږ اورو چې امریکا داسې چلو کو مونږ سره دا فلانه فلانه بیا د پاکستان سیاست مداران مدام خپه دي امریکې نه.
دا او ډاکټر تکی چې د دې خبري جاج اخصیص پاکستانی چې د امریکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی وجه څوا او د دې سره تړلې د هند او پاکستان او امریکا تعلقات په تناظر کې دا څنګه و او اوس هم دغه خبره جاری ساتو هغه دا چې د پاکستان د پوځ مشر بیا جنرال راحید شریف د واشنگتن د سفر پر مهال امریکایي چارواکو سره د دواړو ملکونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. په روان کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دغو خبرو یو له مهمو موضوعاتو ده. دا چې د بارنوي ځواکونو وتل په سیمه ییز اغیز سوي په دې اړه به دا رپورټ واورو. جنرال راحیل شریف د واشنگتن د خپلې یوې هفتې د سفر پر مهال یو شمیر امریکایي فوجي او سیاسي چارواکو سره لیدنه کاته کړې دي او هم دغه لیدنې لا روانې دي. په لیدنو کې جنرال راحیل شریف په ډاګه کړې چې په پاکستان کې به د ورستي ترګر تر وژلو پورې خپل عملیات جاری وساتي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وای چې د جنرال راحیل د سفر سره به شاید د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې نور هم پیاوړې شي.
تر اوسه چې دوره څنګه پاته شوی ده او په کومه طریقه چې راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې کاروای کوي د هغه په امریکا کې ډیر هرکلی سوی دی. نو د دې لوجه به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې نور هم وزن پیدا سي او باور به هم زیات سي. داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي مشرتابه به په پوره زور سره وسلوال لمن زوړي. نو په داسې حال کې به د امریکې او پاکستان د دواړو د ګټو په منځ کې همغږي زیاته سي.
خو د امریکې د سفر پر مهال په پاکستان کې د ترګرو پر ضد د پوځ د اقداماتو پرته د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو بله مهمه موضوع د افغانستان حالات او له دې هیواده د امریکایي ځواکونو وتل دي. دا چې امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي نو کارپوهانو هم د وطنې پر ټولو سیمه د ممکنه اغیز جاج اخیستل پیل کړی دی. په دې اړه تر ټولو زیاته ویره له هندوستان سره ده. په نوی ډیلی کې د سیاسي چارو کارپوه کلدیپ نیر مشال ریډو ته وویل چې که فرض کړه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ګډوډي راځي او افغان طالبان برلاسه کیږي نو دا د هندوستان لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
ویره دا چې هسنه افغانستان د طالبانو لاس ته ولاړ نسی بیا به دا داسې وي لکه چې طالبان د هند امرتسر سرحد ته راورسیږي. پاکستان د افغان طالبانو او هند ترمنځ یو ډول بفر یا پمنس کې پروت هیواد نو که هغه مخه وننی ولای سو مشکاره خبره ده دوی به تر امرتسر سرحد پورې راورسیږي. هندوستان او پاکستان دواړو افغانستان د خپل منځي سیالیو مرکز ګرځولې دي. کلدیپ نیر وایي په اوسنی حالاتو کې افغانستان د هندوستان په مقابله کې له پاکستان زیات په ویر کې دی.
پاکستان
نه غواړي چې هلته د هندوستان یو څه ډول اثر او نفوذ وي. افغانستان زیاته ترجیح هندوستان ته ورکوي دا ځکه چې پر هند دا شک نشته چې ګواکې موږ به قبضه کړي. خو پاکستان شک دی چې غواړي د ستراتیژیکي ژورتیا لاله تابع خو جنرال طلعت مسعود بیا برعکس نظر لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان اوسنی سفر ته اشاره سره وایي چې چرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو سي نو د دې به په خپل پر هند هم مثبت اثر پریوزي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پر سیمه اغیز په دې اړه مو رپورټ اورېدی. اوس هم راځو د قبایلي سیمو په اړه یوې لوی جرګې ته چې ټاکل شوی و چې نن پر لس بجې به په اسلام آباد کې پیل ده. اوس سیده تر لسو بجو شل منټه یا نونس منټه وشته دي. دا وخت جرګه پیل شوې ده که نه؟ دا جرګه د سیاسي ګوندونو لخوا رابلل شوې ده چې په دې کې د بېلابېلو قبایلي سیمو مشران به ګډون کوي. ریاض مسخیل دا وخت هلته په جرګې په کمزه کې پیلې شي موجود دی. ریاض خان تاسو ته هرکلی کوم که تاسو اول دار ته سي جرګه پیل سو.
نه افریقا کل د لپاره په لږ بجې وخت ورکړل شو په دې د موږ ګورو جوش مېر قبایلی مشران هغه د مختلفو څنګه سره تعلق لري هغه کې قبایلی چې کوم مشران دي وګړي یا نور چې کوم ټینګ ټینګس دي صحافیان دي هغه غری دلته کې ناشتي او اوسه پورې کوم سیاسي مشران دي نو په هغه کې مولانا سیټل صالح شاه دي او دغه رنگ بیا ثنا طور رحمان چې کوم دغه نو اوس پورې صرف دا دو مشران هغه مونږ لیدلی چې هغه راغلی دي. تر دې دمه جرګه نه ده پیل شوې، خو د هغې لپاره چې کوم انتظامات دي نو هغه سرته رسېدلي دي.
خو تاسو آیا د دې له انتظام کوونکو سره یا قبایلي مشرانو سره خبره کړې چې جنډا یې څه ده او څومره قبایلي مشران د بېلابېلو سیمو راغلي دي؟
بالکل دی، اللہ کی چیز امنگا دے منتظمین سر خبر ہو شوئی دا دی بین آوا چی زمونگا دا جرگی چی کم ایجنڈا دا یا مقصد دن وغا ام دا دے چی دی وقت کی کم دا شمالی وزیرستان نا خلق خصوصاً او نور چی کم دا قبائلی سنونا وی کو رشوی دی، خود دی فوکس آغا خصوصاً پا شمالی وزیرستان دے چی دا آغی دی وقت کی کم مسئلی دی کم استنزی دی دا حقیقت دی حکومت پامو کی او بیا چی کم دا دی دا واپسی خبر دا د هغه لپاره به اقدامات وکړي شي زر تر زره دغه پیشن به سرته ورسول شي. ورسره ورسره چې موږ کله دینه دا تاسو کو چې دې جرګه کې تاسو کم کم ګوندونو لا یا کم کم خلکو لا بلنه ورکړې ده، نو د دې وینا وا چې په پارلیمان کې دنه څومره هم ګوندونه دي یا د پارلیمان نه بهر هم سیاسي ګوندونه دي، نو موږ هغه ټول لا بلنه ورکړې ده او ټولو په دې کې د ګډون تصدیق کړی دی. ورسره ورسره چې کم مختلف د قبایلي سیمو د مختلفو قبایلو مشران دي یا پسنه سسه شعبہ کی حقی کار کی مخاغ قبائل تفہم اگر بلنہ اور کشوی دا او امکان دیتی پزرگون و قبائل بہم پا دیکھے گردنو کی
ریاض خان که مختصر راتو ایسا دائیسی خبر ہے چلما پاتا سوی او تاسو غواری چی اگر پا کی شامل کی خوراتو ویست کنی نو بیا پا بلا گڑی کی بیالتا سر خبر رکو
بالکل دی کہ زمونږ د یوسو قبایلی مشرانو سره خبر شو نه غی دا خبر او کله چې ټیک د جرګې یا د سیاسي ګوندونو کوښښونه هغه پختل دي، خو د دومره لوی انتظامات په ځای باندې بداډه راخو چې دا کدا جرګې دي نیخ پنیغه یوسو کسان د یو جرګې ولې جرګې په شکل کې وزیر اعظم سره یا د فوزی مشرانو سره ملو شو او دا خبر هغه الته کې حواله کړو یا په دې خبره باندې زور راوړو نه دا به
مننه ریاض خان. بیا به تاسو ته راځو، لکه تاسو ته ډیره مننه، ښه وخت شروز غواړو او بیا به تاسو ته راځو په دې اړه به نور معلومات هم له خپلو اوریدونکو سره شریکو. خو د شمالي وزیرستان د لوی جرګې یا ګرین جرګې مشر پیر عقل شاه هم په دې کې ګډون کوي. له ده سره مو داسې یو ساعت مخکې خبرې وکړې او ځینې مو پوښتل چې دوی له نننۍ جرګې څه تمه لري.
مستقبل فیصلے کروی نا ان شاء اللہ چار قبائل خیرمنی اور چکم خل پہ رشوی دی اور پدے بانے وزور کروی جدا خپل کورونا تھا پخیر خیریت سره واپس لاشی اور چلی کم نقصانات شوی دی اگر نقصانات تلے دی پورا شی اور چکم قبائل پخپل ذریعے باندھے پاتی دی مصیبت کی مصیبت شمالی وزیرستان کے در عظمت خلق دوسر ایشول یاد امام شویشول یاد دا تخیل چکم خل پاتی دی اغیر مستقبل یو سوچتا ہو سی وہ چکم راغلی خل تھی نور زولو کے زیرے کے دی یاد پاکستان پا نور ایسو کی پراتا دی خیر خیریت سر واپس لاشی او دیتا یو دا سے مستقبل یو دا سے امن جو سی چاہے دا دے پانا بیا دا سے حالات نرازی.
نو خو پیر عقل شاہ سب یعنی حل تا فوجی عملیات روان دی، نو تاسو سنگ پا دا سی حال کسی حال تا بمبار دی جنگ دی جگڑا دا تاسو بیا دا غشتنا کوئی چی کم خلق بے کرکل سوی دی حقا دا بیرتا بوزل سی
چی آئی اس پیار والا یا حکومت دا گیا دی پا شمالی وزیرستان کی 90% یعنی 90% دی قیمہ علاقہ دا را کلیر دا لمنگ داوی ہے کہ کل 20% علاقہ کلیئر وی نو دا 10% یا 15% یا 20% خو په پاکستان په نور علاقې کې ما حالات خراب دي، نو دا 10% خو به ان شاء الله دومره اهمیت نه لري.
بیا دوی ولې تاسو نه لیږي چې 90% علاقہ صفا ده او بیا هم تاسو څه فکر
کوئ؟ دا د مخکې وزیر غادل او شریف سره شوی وزیر اعظم پاکستان نو شریف سره نو اغه کې دا خبر شوې و نو سړی دا و چې زما دې باندې دې جرنل صاحب جرنل رائټ صاحب سره په دې باندې میټینګ کوم خبرې ورکوم مونږه مطالبه و دې واپسي عربیا دې باندې دا مې اس مخ کې یا زیاتې بچيږي نو دې دیوا دورا وکړه وزیر اعظم لاړو جرنل پخپلا بوت لال ته شمالي وزیرستان دې میرانشاه دې میرلي دورا وکړه دغه موږ دا ورایو کړه نو هغه دې دا دا وته چالتا نقصان زیات شو دا
نو الته به مونږ به دا کورونا جوړاو او مونږ به دا مارکیټونه جوړاو او مونږ به دا آبادی کوو بیا به تاسو لاځئ. نو مونږ دا ورته وایو چې نه تاسو مونږ خپل علاقې ته پرېږدئ، مونږ به لاړ شو، مونږ به آبادی په خپله کوو. که چا کور ورانوي هغې ته د کور روپۍ ورکوي، که چا دوکان ورانوي نقصان شوی ته د دوکان روپۍ ورکوي، مزار ورکوي نقصان ورکوي. نو هغه مونږ په دې باندې اوس را کوي چې یار تاسو مونږ دې ته مانی سره وی چې تاسو ما کار باندې کوي، مونږ دې مونږ ولا ځه مونږ با خپل باندې کوي. که تاسو سره کول خو ټیک تا نه مونږ با خپل کوي هیڅ نه غواړو.
پر اکل شاسې بخیر پښتنه کوم چې یعنی تاسو د نن جرګې ز دومره ډیره زیاته تم لري، نو څنګه په داسې حالت کې لري چې په سلګونو جرګې سوي دي او هغه تر اوسه پورې دا مسله نه حل کړې، نو دا جرګې څنګه حل کولای شي؟
چې جرګې ډیره زیاته شوي دي او جرګې ډېر اثرات هم راوړي دي، ډېر مسلې حل شوي دي. خو دا اوس چې کومه جرګه ده دا خو دا په ډېر غټ لیول باندې ده چې د پښتنو څومره مشران دي هغه په دا متفق شوي دي، ورسره د نور د پاکستان لیډران هم په دې باندې ورسره متفق دي چې دا د کومه د کوره شوي خلطي چې دې زرته دا مسله حل شي. نو مونږ دا توقع لري چې اوس دا مونږ مشران چې کوم دي دا په یوه اتفاق شوي دي، خبره یوه شوې ده د سیاست نه بله تر چې مونږ د دې خلکې خدمت وکړو، د خلکې مشکلات حل کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تر دې وړاندې تاسو پیر عقل شاه واورېدی چې د وزیرستان ګرینډ جرګې مشر دی او نن په اسلام آباد کې د کېدونکو قبایلي جرګې کې ګډون کوي. که یو خوا ته قبایلي مشران په اسلام آباد کې سره ویني، نو بلخوا پرون یوې جرګې د فوج له لوړ پوړي چارواکي میجر جنرال را وختر سره ولیدل. لا هغه سره څه خبرې وکړي او هغه څه جواب ورکړي، راځي چې د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واورو.
په جرګه کې مشرانو د فوز مشر میجر جنرال اختراو مخې ته د کډوالو پر ستونزو تفصیلي خبرې وکړې. مشرانو د بې کوره شوو زده کوونکو لپاره سکولونو کالجونو کې د داخلو راشن پاینټونو باندې د خوراکي توکو مساوي تقسیم، کډوالو سره د پولیسو ناسم چلن، د کډوالو نه نیولې شوې گاډي او نورې ستونزې په ګوته کړې او میجر جنرال د دغه ستونزو هوارولو یقین دهاني ورکړه. جرګه کې مشرانو ته په خپل وینا کې میجر جنرال اختر وویل پرمنا وزیرستان ته به خلک واپس لیږي او وسلوالو ته به د غلط ادبیا راتلو هیڅ موقع په لاس ورنه کړي.
ګورنمنت اف پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه،
حکومت پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه پورا هڅه کوي چې تر څو تاسو دلته هر قسمه سہولیات درکړي او داسې کوشش کډوالو سره د نوړان دې نه دی شوی. سلور اربا روپۍ تر اوسه پورې پر کډوالو ویشل شوی دي. شپږ دېرش زره ټنه راشن ویشل شوی. د راشن پوینټونو تاسو غوښتنه وکړه درې به نور هم خلاص شي. سوار لزر ستاسو ځوانان به راتلونکي پنځه کالونو کې برتی کولی شي. علاقه په بیا بیا پکاو هم ستاسو لپاره. وسلوال به کله هم واپس نه راپرېدو. د دوی صفایا به وي. ترهګري او ظلم به چې تاسو سره کېدو هغه به کله هم نه کیږي. د شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان د جرګې پر مهال په خپل وینا کې وویل میجر جنرال صاحب وویل چې این جی اوز والا دلته ډیر کار کوي، مونږ تا کا وخی چې څومره او کم کارونه کیږي او پراتلون کی کې با کم کارونه کولی شي. مونږ وړاندې هم د بریګیډیر صاحب نه غوښتنه کړې چې یو دوره د وزیرستان وکړي چې پکې آزاده میډیا او مشرانو جرګه وي، ځکه چې اکثره وزیرستانیان دغه غم کوي چې د دوی کورونا او مارکیټونه لوټل شوي دي. بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته چې کومه ګډوډي جوړه شوې وه، پولیسو په پیسو خلک راشن سانټر ته دننه کول او دوی په لختو ووهل شول. وروسته به کډوالو هم کاڼي ورولې وي. په جرګه کې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د واپسۍ لپاره د دوی ته مخصوص وخت وښودل شي، چې د هغې په ځواب کې میجر جنرال اختر وویل مخصوصه نیټه خو نشي ښودلی، خو ډېر زر به کډوال یو نوي وزیرستان ته لیږي چې پکې نوي هسپتالونه، سکولونه، سړکونه او پراخ امن وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ری عمر دراز وزیر ریپورټو او دغه جرګه چې نن په اسلام آباد کې کېدونکې ده د پاړه با پراتلون کې غړیو کې هم تفصیل درکو خو اوس دا وخت لسنیمه بجې کې دونکې دی بوروال کاکړ هم د تپ سټوډیو کې دی مایک ورته سپارم چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دوه ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رشپه په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر بارک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د دوه مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه کیږي. د دې جرګې پریکړه څو ورځې وړاندې په هغه غونډه کې شوې و چې عوامي نېشنل ګوند رابللې و. د مشران به په نننۍ جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو او د هغوی د بیرته ستنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر کیمپ د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې دا پېښه تیر ماښام د اورنګي ټاون په سیمه کې شوې ده. په ژوبل کسانو کې د متحده قومي مومنټ د سندھ اسمبلی درې غړي هم شامل دي. وسلوال طالبان د دې برید پړه منلې ده. ایران وایي دوی د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهکانی کړې ده. نموړي پر او ټول افغان غاړو ژغ کړی دی چې خپل هیواد د شر اتلونکو پر لور روان کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړی دی. د مشرانات څخه وی چې د نومبر تر څلورشتم نیټه وړاندې د ایران د لانجمن ایټپی پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي.
بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان اخبارونو ته په خپل ادارو کې چې لیکلي دي سراج زهیر به اسلام آباد کې کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پڼ خپلې ادارې کې وایي د پاکستان ولس چې د ډېر مودې راهیسې د ترخګری ښکار دی او د وسلوالو طالبانو د لاسه ورته ډېر زیات ځاني او مالي نقصان رسېدلی دی. د ادارې په وینا چې اوس دغه قام د عرب دنیا نه د یوې نوې ترخګری ډلې د داعش پاکستان ته د راتګ په خبرونو ډېر زیات اندېښمن شوي دي. ادارې زیاتوي چې اوس د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په پاکستان او افغانستان به د داعش سوری هم نه پرېږدو او که طالبان وي او که حقاني ډله د یو یو ترهګر د ختمون پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. ادریه وایي چې د دې بیان وروسته د پاکستان ولس ته سکون سا اغستې ده. ادریه اخر کې وایي چې اوس د پاکستان سیاسي او عسکري مشروالې له د دې ملک د بقا لپاره هلې ځلې ضروری شوې دي او دې لړکي ټول قام له هم د دوی سره اوګه پوګه ودرېدل پکار دي. بلپلو ایکسپرس ورسپانه خپلې ادریه کې وایي چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان ته د دسمبر کال 2015 پورې پولیو ختمولو هدف ورکړی دی. وای کراچی کې حالات ډېر خراب دي نو ځکه دې دلته خصوصي مهم او چلولې شي او کدا سي اونښوا نو په پاکستان به د بهر ملکونو سفر ګران شي. ادریا مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم سو سو زله د صحت نړیوال ادارې پاکستان ته هدایت او مراسم را لېګلې وي او په هوایي ډګرو د پولیو سرټیفیکټ د بار خصوصي کاونټري هم جوړې شوې دي. د پولیو نه ختمې دو اصل وجه ته تر اوسه نه دي کتلې شوې. ادریا د روټي انټرنیشنل ادارې په حواله وایي چې پاکستان یو وخت کې د پولیو نه پاک ملک جوړېدو تنس دیو او دغه دوران قبایلی سیمو کې حالات خراب شو او د پولیو ورکران په نخه کې دل شروع شو. نور سره د پولیو رنګ د ختمېدو په ځای سیوا شو او نن ټول نړۍ کې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې د پولیو جراثیم شتون لري. ادریا اخیری کې لیکي چې کراچۍ کې به د 14 نتر د 21 دسمبر پورې د پولیو خصوصي مهم چلولې شي او دا ځل به د ساسکو په ځای د ستنو سره ویکسین ورکول کیږي او د سره سره د زنانو جیلونو کې به هم ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول شي او ضروری ده چې ټول ملک کې د پولیو ختمون د پاره په جنگي بنیادونو باندې کار وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په اړه یو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د پاکستان د ټي وی ګانو د مشهور خبرونو قربانه قربانوته پوځي اسټابلیشمنت فندونه ورکوي. بل پلو اکانومست مجلې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړتیا او د هغه په وړاندې د پروتو ننګونو په اړه مقاله خپره کړې ده. پوروال کاکړ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک داسې ګنګوسي کوي چې ګواکي پوز او خبری رسنۍ په پټه د خلکو پر ضد دسیسي جوړوي. مجله لیکي په پاکستان کې دا یو عامه خبره ده چې د مشهورو خپرونو قربانه له پوځي اسټبلیشمنت سره اړیکې لري. د خپرونو دا قربانه له پوځي اسټبلیشمنت څخه نیغ په نیغه لارښوونې اخلي او بیا یې د خپلو ټي وي ګانو له مالکانو سره شریکوي. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د دې اثر زیاتره وخت د پاکستانیو خبری رسنیو په خبرونو کې هم لیدل کیږي. مجله زیاتوي د خبرونې چلوونکي نه یوازې غلطه خبرې الی کوي بلکې په جمهوریت توګه د ټاکل شوی حکومت پر ضد د خلکو په فکرونو جوړولو کې هم رول لوبوي. د مجلې پلیکانه د پاکستان پخوانیو حکومتي چارواکو د خپلو تجربو پر اساس د دې پخلی هم کړی دی چې ګواکې رښتیا هم داسې کیږي. یو لوړ پوړي چارواکي مجلې ته ویلي چې د ټي وي ګانو د مشهورو خپرونو قربانو ته پوځي اسټبلیشمنت فنډونه هم ورکوي. مجله لیکي نن سبا د پاکستان ټولې استخباراتي ادارې خپلې مطبوعاتي څانګې لري کوم چې په اصل کې راپورته کېدونکي سوچ او فکر پر لار اچوي او تنظیموي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې پرتې ننګونې او د هغه وړتیا او په تیر وخت کې د هغه لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي کچیرې د اوسنۍ یو میاشتنۍ ولسمشریزې مودې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په رامنځته سوي حکومت کې د مالي چارو د وزیر په توګه د اشرف غنی جاج واخیستل سي نو افغانستان به اوس له موجوده حالت بدل وي. ورسپانه لیکي دا به ځکه داسې وي چې اشرف غنی د بهرنیو مالي مرستو ارزښت او د تجارتي لارو د رول لپاره د سړکونو جوړول په پام کې نیولی و. ولسمشر اشرف غنی ویلي د ده او عبدالله عبدالله ترمنځ اړیکې بیخي ښې دي او د دسمبر تر څلورمې نیټه وړاندې به د نوي حکومت جوړولو لپاره 15 کسیزه کابینه اعلان کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم د ایران په اړه یو ریپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د مذاکراتو په جریان کې تیر شپه د آسترییا په مرکز ویانا کې پاتې شو. له دې مخکې ویل شوی چې کیری به د جمعې په ورځ له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد پیرس ته ولاړ شي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې د ایران د ایټمي پروګرام د لانجې ختمو لپاره په ټاکلې نیټې یعنی د نومبر په 24 یوه معامله وکړي. د مسلې تفصیل به د مشال ریډو د خبری څانګې په ریپورت کې چې جانا قال کوڅه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د جمعې پولیس په ویانا کې خبرونه ته ویل جان کیری د سلام مشورو د دوام په مقصد پاریس ته خپل سفر وزنداوه. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ شي او له خپلو اروپایي متحدانو سره به سلام مشورې وکړي. خبري رسنیو دغه راز ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ممکن د جمعې پر ورځ تهران ته ولاړ شي، خو ایراني منابعو او خبري رسنیو وروسته ویل نوموړی به هم په ویانا کې پاتې وي. جواد ظریف د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویل موږ د ورځې په جریان کې مهم بحثونه درلودل خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه ونه شول چې موږ یې له ځان سره تهران ته یوسو. خبری رسنیو دا هم ویلی چې جان کیری له جواد ظریف سره په مستقیم تماس کې ده. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د جمعې پر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل خبری مثبتې وي. د ویل بحثونه مثبت وو، فضا هم صمیمي وه. دا څرګنده ده چې دواړه خواوې غواړي معامله وشي، خو موږ یو هم نه غواړو چې خرابه معامله وکړو. موږ په واضح ډول دا هم وایو چې موږ باید د ایرانیانو له لوري نور نرمښت هم ووینو. د دې په بدل کې به موږ هم خپل دریځ یو څه نرم کړو، خو وخت کم ده، ضرب الاجل نږدې ده او فکر کوم موږ ټول سخت کار کوو چې د امکان تر حده یو ښه معامله وکړو. د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو دا نوی پړاو د پنج شنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې پیل شو او هڅه کیږي په ټاکلې نیټې یعنې د نومبر تر 24 پورې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو نهایي تړون لاسلیک شي. واشنگټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل چې ټاکلې موده غځېدای شي. ایران له دې مخکې ویلي وو تړون ممکن دی، خو نړیواله ټولنه باید زیاتې غوښتنې ونه کړي.
د ایران په اړه مو د جاناقال کوزی ریپورت اورېدی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشر میرمن حرولا غنی به سبا له په ناروې کې د افغان ښځو ته د سیاسي فعالیت د پراختیا او نور پیاوړتیا لپاره په کېدونکې غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل فرشته چلال سي لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروی کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې ته به د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسي. په ناروی کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل چې غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت او د اسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پوهنتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي. مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل د دې اصلي هدف د افغان ښځو د حقونو ملاتړ، د ښځو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول، د ملي وحدت په حکومت کې د ښځو سیاسي ونډه زیاتول او د ښځو د حقونو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلی مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن با تر دې کانفرنس چې یوازې یوه ورځ دی وروسته د ناروی له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان ښځو پر وضعیت او د هغوی لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجه
شال او شمله
په پاو کم 2 بجه
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجه
سروې
په 3 نیمه بجه
جمهوریت
په پاو کم 4 بجه
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو اوري او تر دې لمخه چې د بختر ستوري د ویکلټوري پروګرام د ستوړاندې کړو یو بل ریپورت لرو چې د امریکایي سفارتکاري پاړه دی. امریکایي چارواکي وایي چې د پخوانی لوړ پوړي سفارتکاري رابن رافیل پټه سارنه له هغه وروسته شروع کړه کله چې د امریکا لخوا په پټو سو خبرو کې د یو پاکستانی چارواکي له خبرو داسې ښکارېدل چې هغه د بارنو چارو وزارت پټ معلومات له دوی سره شریکول. په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانه یو مقاله خبره کړې چې له ملیحا امیرزاده یې اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې د دغه هیواد پلټونکو د ریکارډ شوو پټو خبرونو معلومات ترلاسه کړل چې پکې د یو پاکستانی چارواکي له خبرونو داسې ښکاره کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت یوې مهمې چارواکي ورته امریکایي پټ خصوصي معلومات ورکول. ورسپانه لیکي همدغه خبره د دې لامل وګرځېدله چې د دغه سفارتکار رابن ریفل خلاف په پټه تحقیق شروع کړل شو. چارواکي وایي د دغه خبرو اترو نه پس د پخوانی امریکایي سفارتکار ریفل د میاشتو راهیسې پټه څارنه کوي او د امریکا په لټون کې ادارې اف بی آی په کور چاپه وهله چې خصوصي پټ معلومات ترې ترلاسه شو. رسپانه د رابن ریفل د کار په سلويختو کالو کې دا یو غیر متوقع پړاو بولی. اوه شپېته کلنه ریفل یو لوړپوړي سفارتکار و چې د پاکستان په چارو یو ستره امریکایي کارپوه بلل کېدله. د چارواکو په خبره 13 میاشت له ریفل نه د امریکا د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته د ورتللو اختیارات واخستل شو. رسپانه لیکي لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شر دا خبرې وکړي. د اف بی آی وایي او د انصاف وزارت په کیس لسویلو نه ډډه وکړه. رسپانه لیکي ریفل په کوم جرم نه د تورنه د تحقیق ته سرنګوالي په حق لا معلومات نه دي سرګند او دا هم نه د معلومات چې په پټو خبرو اترو کې پاکستانی چارواکي داسې سوویل چې د ریفل پاړه شک پیدا شو. دا نه د واضحه چې آیا خبرې ټلیفوني وې که د ایمیل یا په بل کوم ذریعہ شوې وې. د امریکایي چارواکو په خبره که څه هم ریفل د اف بی آی تر څارنې لاندې وه خو کارکوونکو یې شک لرلو چې هغې په ناسمه توګه د وزارت پټ خصوصي معلومات کور ته وړل. د سفارتکارې ویان انډریو رایس وایي چې د ریفل لپاره څه بدل شوي نه دي. هغې ته دا نه دي ویل شوي چې تر تحقیق لاندې ده او نه ترې پوښتنې شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
او سم درواني غړي خبري برخه پايته ورسيدله. رازي وابورو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام د تاسو ته بازومت ابي توراند کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مينوالو باز محمد ابي دم او د باختر ستوري په وني ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به په کابل کې د استاد سعدالدین شپون په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د شاعر او لیکوال مصطفی سالک د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخر کې به له یو ځوان ربابي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو. استاد سعدالدین شپون چې لنیمایي څخه زیات عمر یې د داستاني اثارو تخلیق کې تیر کړی او تر دې دمه یې د پام وړ ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې خپرې شوي، لا هم پرې د دېدلو ګوتو د هنري ادبیاتو سر سنه کوي. تیره اونۍ د استاد سعدالدین شپون په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په کابل کې قلم نړیوالې ټولنې او د علم و ادب خپراوي ټولنې په ګډه د نثر د باچا تر عنوان لاندې د پښتو ژبې د داستاني اثارو لیکوال استاد سعدالدین شپون په ویر تیره پنجشنبه یوه غونډه رابللې وه چې وتلو لیکوالو د استاد په پن او شخصیت مقالې واورولې. په مقاله لیکونکو کې یو هم وتلی شاعر پیرمحمد کاروان و. نوموړي په خپله مقاله کې هغه شاعرانه شیبې تصویر کړې وي چې د استاد شپون هنري او ذوقي خبرونه به یې له امریکا غږ راډیو څخه اورېدلې.
ما شاعرۍ ته لاره جوړوله، داسې مې انګیرل چې د غپورې ډوبېدونکي لمر له لورې به شپون را روان وي، په خړ څادر کې به یې زرغون د بوډۍ ټال راټول کړی وي، په سره شفقي آس به سپور وي، نیغ به د همدې کنډو خواته راځي، د کنډو په سر به راسره کښېني، زه به مې خپل تازه ماشومانه او زلمکي شعرونه ورته وایم. یو شپون او نور د هدیرې دا ټول مړي به زما د شعر اورېدونکي وي. بیا به شپون هم هغه شعر راته ووایي چې زموږ کلیوال د شنې ګیرې واله مجاهد یې زړولی و. زه په همدې خیالونو کې ډوب وم چې په هدیره د ماښام تیاره خوره شوه، د جنازې تر ونې لاندې په لمانځه ودرېدم. په هدیره کې نری نری شمال لګېده، زما ښی خواته یې زما د همزولي شهید د قبر جنډه رپوله، د جنډې ټپ ټپ مې په لمانځه کې اورېده، په زړه کې راوګرځېدم. ارمان چې دیده ځواني مرګ ارمانجن شهید دزبن ټول حال مسکون ته ویلای وای او شپون په بډې ټال کې پروګرام پی جوړ کړای وای.
استاد نجیب منلی په خپل خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د استاد شپون په سیر دی اول خپل چاپریال په دقت سره مشاهده کړي او کله یې چې د کیسې سوژه په ذهن کې پخه شي بیا دې ترې کیسه یا افسانه جوړه کړي.
دغه څو کیسې چې ما ولوست د دې نه د استاد شپون د نثر د بریالیتوب یو ډېر ښه راز ښکاره کېږي. دغه یو راز چې ما پیدا کړی دی هغه دا دی چې استاد خپل چاپیریال ته متوجه دی، ډېر په دقت یې ګوري، ډېر په دقت یې سرتوي. که د استاد د بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره یې شریک کړم، هغه دا دی چې خپل چاپیریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کوي، ځان سره یې وساتئ، دستي کې نه کیسه مه جوړوئ، پرېږدی چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي. د هغې نه وروسته دا کیسه بیا په خپله
استاذ نور لبیب نثار په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون کمال په دې کې دی چې په خپله ژبه کې فکر کوي او بیا یې لیکي.
د څنګه کولای شي په موږ باندې خپلې نوښتې تر اخره لولي، دغه کمال د کوم ځای پیدا کړی دی؟ دا د ده پخه ژبه ده، سوچه ژبه ده، د په خپله ژبه کې فکر کوي بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې موږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو. فکر فارسی کی کہو بے پختو لکھو، فکر پانگریزی کی کہو بے پختو لکھو، راسن پختو کی فکر کی پختو لکھے، وجہ ادا چ زبا قوی دا نثر قوی دے.
د پښتو د داستاني اثارو د ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی په مقاله کې یو ځای راغلی وو. استاد شپون په خپلو کیسو او ناولونو کې هر کرکټر ته خپل ژبه ورکړي او دا یې د هغه لوی کمال ګڼلی وو.
شپون صاحب ناولونه هم لیکلي دي، خپلې او لمنه ډک ناولونه دي، ژبه یې د لنډو کیسو په شان خوږه ده، تلوسه لري، هر کرکټر یې د خپلې سویې سره سم غږولی دی. کور ودان قربان شمالادی مخ واروه، دا د شپون صاحب د دیخان خبرې دي. په بله معنا شپون صاحب په خپلو داستانو کې هر کرکټر له خپلې پوهې او ټولنیز موقف سره سم غږولی دی. هغه د دوی له ډیالوګونو څخه هم د دوی د سویه معلومولی شو. هر څوک کیسې لیکي، ځینې کیسې ژر له یاده وځي، ځینې میاشت یا کال په ذهن کې پاتې کیږي، خو ځینې کیسې د لوستونکي په ذهن کې دائمي ځای نیسي، شل کاله، دیرش کاله او یا هم تر مرګه. شپون صاحب په وروستۍ ډله کې راځي، کیسې یې تلپاتې دي.
د استاد شپون پلرنی ټاټوبیا د ننګرهار خوږیاڼي دي، خو کورنۍ په کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ کې میشته شوې وه. لومړنۍ زده کړې په خان آباد کې کړي او بیا د کابل حبیبي لیسې نه فارغ شوې چې د لوړو زده کړو وروسته یې له امریکا څخه په ادبیاتو کې ماستري وکړه. پلار یې قاضي برهان الدین هغه وخت د اتحاد خان آباد ورځپاڼې مسؤول مدیر او مشر ورور یې منهاج الدین گهیز د گهیز اونیزی جریدې چلوونکی و. استاد شپون په افغانستان کې د ثور له کودتا نه وړاندې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی و او لکودتا وروسته لخپل کورنۍ سره امریکې ته ولاړو او هلته یې وګد کلونه د امریکا غږ رادیو سره د نتاقې ترڅنګ بیلابیلې سیاسي، ادبی او هنری خبرونه وړاندې کولې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د شاعر، لیکوال او خبریال مصطفی سالک د مرکې لومړی برخه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلې وي. دا چې ژورنالیستیکو فعالیتونو د هغه په تخلیقي صلاحیت باندې مثبت که منفي اثر غورځولې، د مرکې په دې برخه کې به یې ترې نه واورو. داسې یوه اندېښنه موجوده ده چې ژورنالیستیکي عملیې چې دي په تخلیقي عملیو باندې منفي اغېز پرې باسي. ستا په تخلیق باندې دغه ژورنالیزم منفي اغېز خور کړی؟
داسې ثابت صاحب چې یوه خبره شته دی، هغه خبره دا ده چې د خبریالۍ دنیا ریالیستیکه دنیا ده. په دې کې به ته ریالیست اوسې او هر څه چې دي په هماغه بڼه به ته ټولنې ته وړاندې کوي. او د تخلیق او ادب دنیا چې ده، دا تخیلي او د خیال دنیا ده. ته به له خیال سره نو په یو وخت کې دا یوه ستونزه وي چې سړی دې هم د یو خبریال له نظره دنیا ته وګوري او هم د یو ادیب. خو که سړی ترې نه کار واخلي، دغه ژورنالیزم نه یوازې دا چې تخلیقي ادبیات د سړي ټکنی کوي نه، بلکې سړی سره مرسته کوي. په دې معنی باندې که ته کیسه لیکوالې تا ته نوې سوژې درکوي، که ته شاعري تا ته نوې خیالونه درکوي، ته ټولنه ډېره مطالعه کوي. او د ادب دپاره دا ضروري ده چې ټولنه مطالعه کړي سړی. نو زه فکر کوم چې تاوان نه رسوي، ګټه رسوي. زما ټول کتابونه د بی بی سي سره د کار په دوران کې لیکل شوي دي. د تاوز بڼه کې زما لومړی شعري ټولګه ده، هغه ما لیکلې ده. د اوښکو مسکا، هنري نثرونه دي، پاتې شباران ناول دی، تاوز بڼه کې شاعري ده، سندریزي چینې شاعري ده، توري ستوري شاعري ده، وروستی کتاب غمی په کچکول کې دا شاعري ده. نو تقریبا اته نهه کتابونه ما په دغه وخت کې ولیکل.
تاسې هم په شعر کې ځانګړې لار خپله کړې ده، لږ داسې فلسفي افکارو ته پکې تم شوي. فلسفه ستا شعر ته څنګه راننوتی؟
یو علت دا دی چې زه د ماشومتوب نه د پلار مې صوفي و، د هغه سره په خانقاه کې و. نو ما د تصوف کتابونه لوستي و. نظري عرفان هم چې دی، هغه هم د فلسفي یو ډول دی. په دومره فرق سره چې په نظري عرفان کې ته د معلوم نه مجهول ته راځې او په فلسفه کې د مجهول نه معلوم ته ځې. نو دې ما ته لاره هواره کړې و، یو قسم ما فلسفه او عرفان لوستی و. بیا هم ما ته دا سوال و چې دا فلسفه څه شی دی. په پېښور کې په هغه زمانه کې زه لاړم یونیورسټي بوک ایجنسۍ ته، هلته مې لیدل کتابونه پراته. په یو کتاب یې لیکلی و فلسفه عجم، هغه مې چې راوچت که چې ومې کته، هغه د علامه اقبال د پی ایچ ډی یو باب و. دا کتاب چې ما واخیسته دې کې دومره ډوب شوم او دومره خوند مې ترې واخیسته چې ما د بل کتاب نه دومره خوند نه واخیستی. بیا مې د فلسفې مطالعه شروع کړه، ډېر کتابونه مې ولوسته. او زه وایم هغه کسان چې فلسفه لولي، هغوی ته مې توصیه دا ده د دې په ځای چې د یو فیلسوف کتاب ولولي، دوی دې د فلسفې تاریخ ولولي. نو دغسې چې شاعري مې کوله، فلسفه مې لوسته، یو څه لاره پیدا کړه زما کتابونو ته. فلسفه تقریبا کناول دی، که هنري نثرونه دي، زما که شاعري ده، په دې ټولو کې یو څه شته.
که اوس دې خبرې ته راشو چې تاسې په شروع کې ادبي الکو ته لار پیدا کړله، داسې مشرانو لیکوالو سره مو مثلا تقویم الحق کاکا خیل صاحب نه تاسې عملي زده کړه وکړله، قلندر مومن ته راغلی کېناستی، دغه دواړو ستاسې په دغه امیج کې چې اوس موجود دی څومره لاس لرلی شي؟
عابد صاحب، دوه داسې کسان نمونه دې راته واخیستل چې یعنې اوس هم د خیال په دنیا کې او د تصور په دنیا کې ارواښاد تقویم الحق کاکا خیل او قلندر مومن زما د پاره ژوندي دي. زه ور سره خبرې کوم، کله کله داسې یو خبره، داسې یو واقع را یاد شي چې ځان سره مسکی شم. دا زما خوش قسمتي وه چې دا یو مې پوهنتون کې مستاز و، او کور ته م ورتلم، او بل ته مرکې ته م ورتلم، کور ته م ورتلم. د دوی نه یوازې دا چې ما زده کړه وکړه، دوی په داسې وخت کې زه ور سره مخامخ شوم چې دوی سپینګیري و، یعنې اوږده اوږده لیکچرونه دوی نشو ورکولی. خو دوی به درته داسې یوه جمله به راته وویلې چې د دوی یوه کړکۍ به پرانیسته. یعنې دومره به ما د یو کتاب نه ګټه نه شو اخیستې لکه د یوې د دوی یوی جملې نه به مې چا اخیسته. د علم او پوهې او هنر او ادب یوه نوې کړکۍ به راته پرانیستله. بل دا دی چې دغه دوو کسانو کې چې یو خاصیت ښایي تاسو هم عابد صاحب محسوس کړئ، دوی لکه د روحاني صوفیانو غوندې د دوی شخصیت ډېر کشش درلوده. دوی انسانانو ته مینه ورکوله، دومره مینه به درکړه چې د دوی په مجلس کې به کېناستې، راوتې به، نو دا دنیا به درته یو معشوقه ښکارېده، زړه به دې د مینې نه ډک و. تقویم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې کومه تبصره کړې د طاووس په بڑکه باندې د هغه وخت حمزه سره تشبیه کړم چې حمزه بابا وی لازوانو په وحدت الوجود کې نور ډوب شوی او په دغه کتاب کې لیکلي دي که سالک د غزل ریاضت پرې نه خود نو هیڅکله به پښتانه قدردان نه امید نه کړي یو وړاندوی نه کړي وا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم په جلال آباد کې د سندرغاړو دیرو ته ورځو او لیوازوان رباب غږون کې سره د زړه خواله کوو ډیر خوندې وکړو ډیر مزیدار رباب وو دا راته ووایه چې نوم دې څه دی د کوم ځای سره تعلق لري او دغه رباب دې څو کاله کېږي چې زده کړی دی
د ټولو نه مخکې د مشال راډیو ټولو کارکوونکو ته خصوصا تا ته عابد استاد سلامونه او احترامات وړاندې کوم از خان اغا بیسودی د خدای داد بیسودی زوی ما درې کاله کېږي چې رباب وګوم ټول زده کړې مې خپل پلار څخه کړې او نور استادان هم را سره هم همکاری کړی ده
خدای داد استاد خو ډیره خار مونږ غږوي هغه پر رباب هم پویږي چې تاسو ته رباب زده کړي
خبره سره چې رباب او درمونی ترمنځ فرق ډیر ده خو خبره ده سور ده نو درمونی او د رباب هغه راګ چې ورته ویل کیږي هغه پاره کې هم دغه کې یو پدې کې مم پر دی نو هغه چې کوم پرده ما ته دغه کې هغه په رباب کې تینې زده کوم
نو داسې اساسي زده کړې بیا د رباب د چانه کړی
نو موسیقي ټول شروع د سرګم څخه ده چاول مې رباب زده کو دا رباب مې پدې کې خو نو شاکر استاد نه مې زده کړ کړو
دریو کلونو کې چې تاسو د کړه کړې دا داسې د کومې هنري ډلې سره یو ځای شوی چیرته ودونو محفلونو د دوستانو مجلسونو ته ورځي
او بالکل ول نه ډیر زیات هنرمندانو سره مې یو ځای شوی سو ډیر زیات ودونو ته مونږ اتلې سو او فل حال همزو پلاستر مې خصوصا ډلې کې هغه سره ما
تر دا وایي چې په دې رباب کې ټول سو تارونه کاری دي دي او ډیر مهم تارونه پکې کوم یو دي چې تاسو ور سره همیشه سره کار وي
ټول تارونه خو دې کې نونه تارونه دي او چې په کوم یو باندې غول کې هغه درې تار دي یعنی پلاستیکی تارونه دي چې یو تل کېږي بم دا غي आवाज ډیر غټ ده او بل ته وایي کېږي مین تار یعنی ما بین ورته ولګي او بل ته وایي کېږي زیل تار چې دا غي आवाज هغه نن په سډیر نه راځي او د سره خوا کې چې دی به درش اتاره دي شاتاره معنا پدې دی لکه یې خاص ورکې دا غي आवाज د نورم شارپ کوي یعنی لکه سړی او غرنی سمې تلاټ شي غرونی پاغه ځکه یو غغو کې دغه کې غي نکاس کوي
عزت یې نکاس خو ورکه
د دې غږ د سده لکه د سیتار په شان دی دا چې دی سره هغه پلاستیکی تارونو سره چې دا سور شي نو د دې نکاس نورم زیاتیږي
بالکل هغه انعکاس ته لکه اواز چې بیرته سړی ته واپس کیږي
او د سره سره کې د نور تارونه دي ته بچکی ویل کیږي یعنی چې دا هر یو راګ لکه کستوري بیرمی پاړي پدې کې چهار یو سوګانه کې نو دا تارونه هغه سره سر کیږي یعنی ما غي اندازې ته به رسېږي په کوم یو ځینه یو هنرمن یا غانه کې یاد کې ما غځنه ولا چې شکه سر کې به سره چې شیر تر سر نه کو دا بد لګيږي لکه یو سړی چې دې مړی نه ونی سو هغه خبره کې یعنی هغه आवाज ټوټل چې شکیږي ټول مکمل بدلیږي او کچیر ته دا تارونه سره سر شونه आवाज به ملایم موزي
خا اوس چې ستاسو غې کې دا رباب پروت دا سور دی
بالکل سور دی
نو د مشال رادیو اوریدونکو ته بس سور وغږی
بس یو نغمه به ورته وغږم چې داخلو ساز غږولې ده په هارمونیم کې هغه به ورته په رباب کې وغږم
مهرباني د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد اوسئ
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.